پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زه شاهین بنیریم او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رولین راپورونه او تفسیرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خبرونې به هم اوري، خو ړومبی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټیګي کراچۍ کې امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې څلور مشکوک وسلوال یې نیولې دي او د ښځو په مرسته فعالیت کوونکي یوه وسلوال ډله یې کشف کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې قبایلي سیمو کې تازه بمباریو کې دېرش وسلوال وژلې دي او د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونو سره به یې ملاتړ او همکاري دوام لري. د خبرونو تفصیل د کراچۍ د پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې سی ټی ډي پرون ویل چې د سفورو ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالې نیولې دي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورو ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي وو. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیمي له امریکې څخه ترلاسه کړی دی. هغه همداراز ویل چې یوې وسلوالې ډله کې ښځینه غړي هم د وسلوالو لپاره پیسې پیدا کوي او دوی کشف کړی دی.
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ٹول مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د دایښ پاړه مواد ور کوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او پاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظم توګه د درس او تدریس د لاري د زنانو ذهنونه جوړوي، د وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي.
دوی زیاته کړه چې د دین انکشاف روسي تعلیمي ادارو څارنه زیاته کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همداراز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دېرش وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د آی اس پی آر لخوا په خپاره شوي بیان کې راغلی چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په دې اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. اشتن کارټن په نگراهار ولایت کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هېڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسي. کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا د دوی سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. اشتن کارټر زیاته کړه
The Taliban's advances in some parts of the country.
Taliban da Afghanistan po baz simo kishta da moqati di aw dui la para dawamdar pati ki dil khatar dai. Da yow rahbari shwi jagra da cha Al-Qaeda aw nur group na hasa kewi che da khul palat saha para khakri. Ko mug da dui parwan di pura cham tuwali ni wale aw his kala bijaza war na kru che Nangarhar ya da Afghanistan nur simi da khul palat markaz badal ikri.
یا د دې چې دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رد څرګندېدو خبرونه ورکړل شو. د امریکا دفاع وزیر له افغانستانه مخکې عراق ته ورغلی وو او هلته یې له چارواکو غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو وی غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمیر کسان وجلي هغوی نیول شوي دي او تحقیقات تیر روان دي. ولسمشر اشرف غنی له خلکو غوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره شي. افغان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپل خپلوان سره د لیدو په مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوه هفتې مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو د لګېدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس ملکي وګړي وژل شوي وو. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د دوی په وینا په تیرو درو میاشتو کې تقریبا 370 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. دوی په خپل خوخه غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سفیر زیاتی چې اکثره د افغانان هیواد ته ستنېږي ځوانان دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې تېره ورځ لږ تر لږه 10 عراقي پوځیان وژل شوي دي. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د دې سربېره چې د بریدونو په مهال همغږي وي خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات کوي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي پوځیانو پر مړینه خواشینی ښودلې خو په ورته وخت کې ویلي چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روس له لوري وړاندې شوی قرارداد مسوده منظور کړی ده. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شول او په مسوده یې بحث وکړ. د مسودې تر منظوري وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوال ته وویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژنو مخنیوی وشي او حکومت ته لار هوار شي څو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رډیو اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د پاکستان پوځ دا کوي په خیبر ایجنسی کې په هوایی بریدونو کې درویش وسلوال وجري دي. په کورمه کې د تیری ونې د بمی برید نو وروستو لارې او بازارونه یو ځل بیا پرانستل شوي.
الحمدلله اوس دوباره مرکزونه خلاص شو، لارې خلاص شولې او الوت یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
د قبایلی سیمو د کلتور څنګه د روان میاشتې په 23 نیټه د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د کلتوري میلې تابع کړی.
کلچر سایډ دے، فوڈ دے، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی، دا د فاټا تاریخ کی یو ډیر غټ او اهم ایونت دی.
او زمونږ دوه ونې خبرونې د نړۍ رنگونه او مدرسې په وسنی اثر کې با هم وو.
د دې غزا شاګرد سوی دغه د نوري نړۍ د کلچر څخه د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی نور نړۍ کې څه طریقې د هغوی نه ټول نه خبرې.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سورس. روزم ګډمې موضوع ته د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړه دا چې د سفوره گیټ په بریت کې ککړ سلور مشکوک وسلوال نیولې دي چې تعلق یې د القاعده ډلې سره دی. د دغه امنیتي ادارې مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته وایي چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې ترلاسه کړی دی. په دغه اړه نور تفصیل د محمد عمران په راپور کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې سلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي ورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستې آل دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم سعد عزیز د کاروبار ملګری او په خار کې د کیمز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز په نوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی.
عادل مسعود بٹ ایک اعلی تعلیم یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلی تعلیم یافتہ کس تے چاجے سینٹ پیٹرک کالج او سینٹ پال سکول نا تعلیم ترلا سکڑے او بیان ولوز دکلو لپارا پا کال نور لسوا او آتی آیم کی امریکی تلار حال تاید انڈیانا پوانتون نا بی بی اے او نیو یورک فورڈ ام پوانتون نا اید ایم بی اے سنت ترلا سکو. پا کال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تا واپس راغے او پا کال دو زرکی دا تنظیم اسلامی نمی ڈلے غڑے جو شو. میں
عادل بٹ دا تنظیم اسلامی
دی سره سره راجا عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په خار کې د زنانو یو وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرۍ د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لارې زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د سعد عزیز کور ودانه او پاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لارې د زنانو ذهنونه جوړوي.
راوړي او وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو دفتر وایي چې د دې هیواد جنگیل وتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فوز دغه داوو په اړه باندې د خپلواک سرچینو نه سپیناوی نه دی شوی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همدارس کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه سندې ویلي، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت رئیس افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر رئیس د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي، او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لا ملي لا تر د مخ خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د دو پخلی نه دی کړی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali powers.
Aure dale maherawi.
په خیبر پختونخوا کې د زنانه پولیس افسرانو د پاره د پلټنو د روزنې یو پروګرام سرته ورسېد. په دغه تربیتی پروګرام کې یو زنانه پولیس افسرانو ته برخه واغسته. د دغه تربیتی لړینا دغه زنانه پولیس افسرانو سره زده کړې کړې دي. د شبیر احمد جان پراپور کې
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو سرلس رزنې تربیت ورکړې شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه خو پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې خپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم خپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانې ډي اس پی شازیه شاهد
زنانا
پولیس اہلکارا ایس آئی زینت مشال لیڑو توائی چڑیر سے پدے تربیت کیس دکړل او اس بدوی دار سره عملی کوي.
موږ تمخ کې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه دکړل، موږ ته پته نه و چې مخ کې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیس جای وکو باندې موږ ته ملو شي. هغه زمونږ ډیر کار راتلی شي. داغه فینګر پرینټس بار کې موږ ته پته لګیدا، موږ ته ډی ان ا بار کې پته لګیدا چې کله موږ دل تر راغلی نو ډیر زیات لیډیز راځي. زمونږ ای معاشره کې سیدا کنه چې لیډیز تانو تنه پرېګدي، او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګیدل ته زنانه پولیس والے دې زکه زراغم، نو هغه چې سم مسله دی لکه یو دسی مسئله چې صرف زنانه ته ویلی شي نو هغه مونږ ته دل کول کې هر خبره کوي.
تربیت ورکون کی تار خان ڈی ایس پی وای چې د پښتنو معاشره دا سره چې خو تانه تا زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تانه تلاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دی هم هغه جنس د ته ناست بیان اخلي مطلب زنه وخت کې هغه سړی یو ناغه بیان انجوای کوي اسپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سکل زنانه مونږ رمخ کې کوو دوی ته مونږ حوصله ورکو چې تبه کینې تبه بیان اخلي تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینې هغه تفتیش پم ته کوي نن چې کم د بیچ فارغيږي د کې مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې پاغه باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ورکو.
د پامول دا چې تیر یو کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په خیبر پختونخوا کې یو خود تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت یو شمیر بدلونونه راوستي دي نو بل خو په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه هم کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو خلکو کې له مخالفت سره مخ شوی دی او غوښتنه شوی چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه دې پښتو وي. دا چې په مورنۍ ژبو کې د زده کړو اهمیت څه دی د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول سول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړي ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې تبه انګریزي نه زده کوي نو مونږ دا وایو چې د پښتنو خیرخواه نه دي. انګریزي ژبه بس زده کوو خامخا بس زده کوو خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه کته په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سنشي سلولي څنګه چې هغه په خپل ژبه کې کول شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپل ژبه کې وخی انګریزي ورته د ژبه په تور وخی.
د دوغ اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال اډیو ته ویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړي وکړي ترڅو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
څو سکولونو کې انګلیش میډیم دی په پرایویټ سکولونو کې نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې او زمونږ ماشومان بیا روسو پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا هغه شانتي کو په کولې نشي نور ماشومان سره. زمونږ په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره چې سړی دا وي چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری کومه مسله د میډیم دون نه ده د پښتو شي یا د انګلیش مسله د جبې نه ده مسله د پوسټا مسله د د پرایورټی دا مسله د ګورننس دا لکه دغه د توجه په کده او پښتو بالکل زموږ جبه دا اغه لانګویج اغه په موکول په کار دی او از میډیم اف انستراکشن به ارستو خلکو ته تکلیفي.
کته هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي خو مورنۍ ژبه ته د نصابي ژبه درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای شي. د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکست بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل شي.
منطق خو په دنیا کې منل شوی دا دی چې مورنۍ ژبه کې تعلیم پکار دی. زمونږ صوبې کې پوزیشن دا سیو چې دلته دا صحیح ده مونږ انګریزي هم ویری دی مونږ اردو هم ویری دی مونږ فارسی هم ویری دی عربي دی پښتو پښتو هم شته اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی ژبه چې کومه ده ژبه به علم صرف نشانه نه ده. اوس کدی دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم د سبا حکومت کې په دنیا باندې هغه ټکنالوژي دغه ژبه ده چې صرف لکه په واجب باندې ده مونږ ته هم پکار دی چې مونږ خپل ژبه ته زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزکړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلاک خبرګون سره مخامخ شوی دی.
د مشال ریډیو دا
د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اند کانفلیکټ سټډیز د سوریلان دی د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې چې پکې ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه بیداری ورکړې شو. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده. زمونږ همکار غلام غوث هم دغه ته ورغلی وو او موږ له راپور راکړي.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسی تیری د مخی نیولو د پوهې خورولو په غرض د سټیج ډراما تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډراما کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخی نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبري شریک کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لاري د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومان ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینا د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، ز انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کوم دی هغه ماشومان ته خزه او نارینه دواړه کې هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کوم چې ماشومان لکان دي او کوم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي هغه په ورکشاپو کې دي، کا په ریسټورنټو کې دي، کا په هوټلو کې دي او خاص کر دا الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې ننداري ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د اغاهي په اړه دا ډرامه ګنشمیر خلکو سره د خپلو کورونو د خزو او ماشومانو وکټله او دای د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د کورمه جنسی په پاره جنار کې تیرې تور په ورځ د بمی 14 نو ورستو کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شو. د سیمې اوسیدونکو وسوای چې که هم د بمی 14 نو ورستو حالات کړکیچن شو، اوس حالات معمول ترته روان دي. په دغه اړه نور حال طارق اورګزی راکې.
د کورمې خلک وای په پاره چنار کې د بامې 14 پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمېدو په لور روان شوې دي. محمد اسامه او رغزه په نامه یو ځای کس مشال رډیو توای په سیمه کې بازارونه او تک راتګ لارې پرانستل شوې دي او هدي ژوند بیرته شروع شوې دي.
د مرکز کله وش ولا له ډېر زیات خراب او د مارکیټونه بند شو، لیارې بند شو، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لیارې خلاص شو او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاره چنار کې د اتوار پر ورځ سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی 14 د کې دورستا د کورمه حالات سخت کړګې چن شوی بو. د دې پیښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړل شوی وي چې دا یو ځل بیا پرانستل شوی دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو توای په سیمه کې سخت امنیتی ګامونه اخستل شوی دي او زیاتوي چې داسې کومې بده پیښې نه د بچو لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړی شوی دي او په چیک پوسټو د خلکو تلاشیانه اخستل کیږي.
موږ ته سټریک
دی احکامات دی چې تاسو خپل سکیورټی هر څه برابر ساتئ. نو موږ 24 گھنٹے زموږ روډ پیټرولینګ زموږ ډیپلایمنٹ چې کم حساس زګونه دی هلته موږ ډیپلایمنٹ هم سیوا کړی دی. خو دیس سپیسیفک موږ ته فی الحال دا تھریټ نشته چې یادیزی کې هو ورال چې کم تھریټ سي دغه مطابق موږ ډیپلایمنٹ پیټرولینګ خپل جاری ساتو.
واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورما خنړې پیښه ده چې په بڑچنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامې چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. بامی چودنې بلغټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې چې په هغه کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بریدرې 40 عام وګړي مړه کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامي پاکستان هغه وسلواله ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده. تارک ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جو کړی دی. درسي خدای سي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د قبایلی سیمو د لوبو کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې به د روانې میاشتې په 23 نیټه د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو او کلتور یو میله جوړی. په دغه میله کې بعد بلابلو لوبو مقابله هم کیږي. تفصیل فرهاد شنواره په دغه راپور کې راغلی.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې درویشتمې نیټې نه به په پیښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو کلتور روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر ز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي فاټا یوت فیسټیوال چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او سره کلچر سایډ دی فوډ دی ایکسپو دا ایگزیبیشن دی مختلف سټالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي هغه به دا یو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی دې کې به چې سمرام پلیئر دي هغه ته به اکوپمنت سم ورکړي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ڈی او سمره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې هغه ټول به هغه ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نیټې نه تر 13 نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پیښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیل په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لیر پرتو سیمو او همدارنګه د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو دوی هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دریش وسلوال وژل دي. تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې سی ټی ډي مشر پرون خبر اعلان ته وویل چې د سفوره ګیټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالي نیولې دي چې تعلق یې د القاعده ډلې سره دی. په سفوره ګیټ پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅافي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هېواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. استن کارټر په جلال آباد کې خبرونه ته وویل چې القاعده او داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هېڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کوم کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ته روان دي. ولسمشر اشرف غنی د میدان وردګ له ولس څخه د دغه کار بخښنه هم وغوښته. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي پوځیان وژل شوي دي. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روس له لورې وړاندې شوې قراردادي مسوده منظور کړې ده. د شلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په نیویارک کې غونډه وکړه. په مسوده یې بحث وکړ. د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه باندې معلومات اوریدئ شئ. د خبرونې کوربه ګل آیاست.
دا مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل د لرغونی آثار او کارپوهان وای چې وښه سو کاله زوړ د خاورې یو کانې موندل دي چې په دغه کانې د داسې بادشاہ مهر نقش دی چې په انجیل کتاب کې ذکر شوی دی. دا خاوري دغه کانې نیم انچ دی او د يهودي قبېلې د بادشاه هيزويکا د سخت پرې موجود دی. دغه کانې د هيبرو يونيورسټي یا ویډلې بیت المقدس زول خار غیر چاپیر دیوار سره نږدې یو قدیم ځای کې موندل دي. د هيزويکا ذکر په انجیل کې په خوټوکو کې شوی دی. د دین علاوه د اشوري بادشاهانو د تاریخ ذکر هم پکې موجود دی. که څه هم دغه مهر په 2009 کال کې موندل شوی وو، خو په هغه وخت کې د دې خبرې ذکر نه و شوی. خو د ساينسي معاینې وروسته دا خبره څرګنده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د یوې ساينسي معاینې وروسته د یو پخوانی بادشاه د مهر نخې موندل شوی. یورپ د لیزا پات فاینډر نومي یو نوی مصنوعي سیاره خلاته لګل دا چې مقصد یې لازمه کې نه په لکونو کیلومتره لري د کائناتي فزیکس پیچلي آزماینې کول دي. د مصنوعي سیاره ان ټیکنالوژیز تجربه بکای چې کشش ثقل چپو موندلو لپاره پکار وي. دغه چپې په کائنات کې د عظیم واقعیت وروسته د زمان او مکان وروسته په وجود کې راځي. د دې ټیکنالوژي په مرسته د بلیک هولز په خپل منځ کې د انزمام موندلو کې به هم مرسته وکړي. پات فاینډر نومي سیاره د فرانس ګیانا د یو ویګا راکټ په مرسته مدار ته لګول شوې ده. دا مصنوعي سیاره لازمکې نه شاوخوا 15 لکه کیلومتر لري د لمر سترګې په لور ځي. تمه ده چې یورپین سپیس ایجنسی ایسا مشن به تر یو کال پورې دوام ولري. په پات فاینډر سیاره کې یوازې یو آله لګیدلې چې د سرو او پلاتینیم نه جوړه شوې ده. کارپوهان وایي په ځمکه داسې ازماینې مخکې هم شوې دي، خو دا په خلا کې د دې نوعیت لومړی ازماینه ده.
د امریکا خلای اداري ناسا د پلوټو سیاري نوي تصویران خبره کړې دي چې پکې په واضح توګه په سیاري د واوري ډک غرونه او کندې ښکاري. د پلوټو سیاري دغه تصویران نیو هورایزن خلای جاز د تیر جولای میاشتې په 14 نیټه اخستی وو. دغه تصویران 80 میټره پکسلز لري، یعنی ډېر په واضح توګه دغه تصویران کتل ممکن دي. په دغه نوي تصویرانو کې د پلوټو په سیاري موجود د واوري لوی ګټونو او کندې ډېر په واضح توګه ښکاري. تر دې وړاندې هم خلای جاز د پلوټو سیاري تصویران زمکې ته لیږلي وو، خو دا تازه تصویران له هغونه شپږ چنده زیاته واضح دي. پلوټو سیاره له ځمکې نه 3 اربع میل په فاصله کې ده، او نیو هورایزن خلای جاز د دغه سیاري 80 کیلومتره علاقې تصویران اخیستي دي. نیو هورایزن خلای جاز د پلوټو سیاري له 7 نه 10 زره میل په بلندۍ کې دغه تصویران اخیستي ول. نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو لیږلو سلسله د 100 میاشتو ځنډ وروسته بحاله شوې ده. په دې لړ کې د امریکا په سامانونو سنبال خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته لیږل شوې دي. په تیرو 100 میاشتو کې دا لومړی خلای جاز دی چې نړیوال خلای مرکز ته سامان وړي. امریکا خپل اخري خلای جاز په اپریل میاشت کې لیږلی وو. اټلس 5 نومي راکټ کیپ کارنیوال ایرفورس سټیشن نه د 3 ورځو خراب موسم وروسته خپل منزل ته لیږل شوې دي. په دغه خلای جاز کې 3.5 زره کیلو نه زیات سامان بار دی چې پکې خوراک، سکاک، جامې، د کمپیوټر آلات او نور سامان شامل دي. دا وخت په نړیوال خلای مرکز کې یوازې د 10 میاشتو سامان پاتې دي. د امریکا خلای ادارې ناسا دوه شخصي کمپنی اوربیتل اے ټی کے او سپیس ایکس ته خلای مرکز ته د سامانونو وړلو ټیکا ورکړې وه، خو دغه دواړه کمپنی په دې پروژه کې ناکامه شوي ول. موګیکین وای چې د نوي شمیرو تر مخه په نړیوال معیشت کې د ودی باوجود په لومړي ځل په نړۍ کې د کاربن په اخراج کې د کمی هلی پیدا شوې دي. په دې دقیقې شامل ساينزانان په دې اندي کچري چین د کوئلې په استعمال کې کمی او هغه انرژي استعمالوي چې ماحول ته زیان نه رسوي، نو دا خبره ممکن ده. په دې دقیقې شامل د یونیورسيټي اف انګیلا پروفیسر کورن لیمیټډ په دې خبرې سره اتفاق کوي چې چین داسې ګامونه پورته کړي چې د کاربن په اخراج کې کمی راغلي دي، خو هغه هیواد اوس هم په نړۍ کې تر ټولو زیات د کاربن اخراج کبی. په دې فهرست کې هند په 3 نمبر دی او محققینو په دې اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې پدې اونۍ کې هم فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د جیمز بوند سپیکټر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 550 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم کرامپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.25 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ وتلی اداکار رسل کرو او راین ګوسلینګ نوې فلم دی نایس ګای لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې د 1970 لاس انجلس ښار ښودل شوی چې رسل کرو او ریان دواړه شخصي پلټون کې وي او د هغه جنې په لټه کې وي چې لا درک شوی وي. د پلټونو پر مهال دواړو ته معلومه شي چې دا یو غیر معمولی معاملې نه ده او په دې کې ډېر وی کسان ککړ وي. فلم دی نایس ګای به د راتلونکي 2014 کال د مئی په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Equanimity, quality of being calm.
Who is it?
Messenger service.
Even tempered.
You're a private investigator?
Just $20 in there, all right? Just take it.
No, not here for that. I'm a messenger. Give me your left arm.
No!
Yeah, come on.
I'm not in the yellow pages. If you got trouble with someone, you might ask around for me, Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her. Protect her.
Jack Healy, I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question.
No. How stupid do you think I am? I got a license to carry.
There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia.
The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved.
One thing we know for sure, something funny is going on.
د هالیوډ فلمونو مشهور سوپرمن او بیټمن کریکټرز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوې دی. د فلم نوم بیټمن ورسس سوپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بن افلیک، هنری کیول او ایمی اډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل دویمه برخه ده. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې کلارک کنت او بروس واین
Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet.
What's your position on the Bat Vigilante in Gotham?
Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
She with you?
I thought she was with you.
د هندي سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادګون، پریانکا چوپلا او رنویر سنگ نوې فلم باجیراو مستانی په روانه میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. دا فلم په 18مه سیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دوه مخزي مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونی کې برخه اخستی وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې.
हरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क
इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है
किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे
आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हम आपको खुशी खुशी दे देते पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अय्याशी नहीं हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी
और एक साथ रुकते भी है
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم ایرلیفټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کمار هندی نژاد کویتی سوداګر وی. په فلم کې خودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په کویت قبضه کړی وی او په هغه وخت کې ډیر زیات هندی وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوری کوي او د هغوی د راوستلو لپاره په لوی کچه اپریشن شروع شوی وی. په فلم کې د هغه وخت واقعیت خودل شوی. فلم ایرلیفټ په 2018 کال د جنوري په 28مه نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے کچھ لوگ جلتے تھے لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوریدونکو زمونږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه موریده چې ګل ایاز وړاندې کوله د خبرونه تاسو د پاره. اوس تاسو پام د مشال ریډیو دویمې ونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځو. د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ازل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخستل شوی دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغه مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. په پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوی قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څومره دا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دوران یې 2 یا 3 میاشتې و. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څومره دا وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال هم دغه ښوونځی ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسانو مې د ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړی وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950
Türkiye'deki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal tarasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranisal shu. Aga waqt Democrat kon pa waqiu Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Elari de khwane waziru. Aga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د خوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کوي چې باید د امام خطیب خوانزي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې خوانزي بنسټ کې خودل شو.
شکتنده لیسه چریلیور
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانستل شوی چې شمیره دا وخت تر 1600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغه امام خطیب لیسو کې کله لښ په جمع څخه تر 12 او کله بیا له نه هم څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څنګه تتلای شي بلکې نورو په هنزوي کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای شي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم شودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانزیو د جوړولو هدف ته هواد د دینی ارتیاو د پوره کول لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علوم لکه فزیکس، کیمیا، ریاضی او فلسفي علوم زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په خټو غو پیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې 2000 نه لري او ډیر خلوت کوي، یعنی د امام خطیب خوانځي زده کوونکي تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په دینی علوم سمبالوي.
بل خو د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځي شمیر تر شپږته اوښتې دي چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پر زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغه پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی سر ته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. د چ په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي؟ جاوید اردریمی په جواب کې وایي:
چونکی دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیری دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریه د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقی او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قران او حدیث نبوي دی. کچیری د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدل، نو بیا بعد دغه اتحادیو او ټولنو لخوا به جوړ شو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کیدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودای، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانې سړی مسجد او د پلانې سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بی اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول آلتندا اولماسی گریکیر دی رسنر.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو په هنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای چې تر ټولو غوړه د نس دکړي په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
او زمان سکنتلار یشانیور شمدی ګریک افغانستاندان ګریک پاکستاندان
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی للارې دغه هیوادونه پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للارې خخکاری. نو موږ په هیګو چې د هغوی دینی مدرسې خپل دندې په سم توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي خوانځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. کشیر کنټرول په سم توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې حکومتي خوانځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو کې
د دین ایتمنو ورلېبلېږي سویلېبلېرس.
د همدې پونتون د الهیاتو پونځیو پاکستاني زده کوونکی راجا عاقف د ترکیه د دینی شونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر پاړه وای چی په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمیر عصري مزامین هم شودل کیږي چې لکه بالې د دې ځای زده کوونکی د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پل تزمونگ مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے. دوی مونږ ته نور مزامین نه وای او نه د نړۍ په اړه معلومات راکوي. خو دلته په ترکیه کې د دین سربیره نور ډیر مزامین هم شته. د قران، حدیث او فقه سربیره مونږ ته د نړۍ د تاریخ په اړه درسونه ویل کیږي. نفسیات، ټولنپوهنه، تجارت او اقتصاد راخی او د دې سربیره کمپیوټر او انګریزي هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکوي لکه څنګه چې دغه زیز د کون کې درکوي
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دیني زده کړو سره یو ځای یعنې د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډېر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی د غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څوی دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټول نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کم ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیه کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاکف په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرے اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زه چې کله پاتم جماعت یا ټولګي کې اوم نو زمونږ د اسلامیات یو خون کې و، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی و، زما له یو ملګری سره موبایل و، نو هغه خون کې ورته ویل چې دا ما استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري، د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.